سلام ونو وخت مبخير خرغلاست دي محل خبرونه تمخ کې درځي چې خبرونه مطلب تلل شو خبرونه تللو یو شمیر متقاعدونو پرون شنبه په کابل کې په یوه احتجاجي غونډه کې غوښتنه وکړه چې دوی ماشونه نه دي ورکړي. دوی د طالبانو تر کنټرول لاندې د خزانې او تقاعد ریاست مخته راټول شوي وو. ځینو متقاعدینو ویلي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او دې له امله چې دوی تقاعدي معاش نه دی ورکړی شوی، هر شي چې خپل ماشومان په سختو کارونو ګماري. په 2023 کال کې بیا وخت ترلاسه کولو وروسته طالبانو د متقاعدینو د معاش له ورکولو ډډه کړې ده. طالب چارواکو په تېرو وختونو کې سوزله ادا کړې چې د متقاعد دونو د ماش ورکړي مګر سره د دې چې د دوی د تر واکلاندې درو کلونو زیات وخت وزیدا پروسه تر سپورې نه ده پیل شوې. طالبانو د حکومت اتفای او لپی خو سره د مبارزي اداروي چې په پخمن ولسوالۍ کې د تیرې شپې په اوربي خاکي لکتر لګ شپږ تر مړه او نه نور جوړ شوې دي. د دې ادارې رئیس نورالله انصار د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د دې پیښې له کبله مالي تاوان نه موخته دي خو کار اندازې لا څرګنده نه ده. د کابل ولایت د پخمن ولسوالۍ د ګازو په یوه شرکت کې لګېدلی اور تر لسو ساعتونو وروسته مړ شو. د پخمن په قلعه درخان سیمه کې پرون شاوخوا 5:30 بجې اور ولګېد چې تر نن سهار 4 بجو پورې دوام وکړ. ځایي رسنۍ وایي چې دې ورپی خکې د سرمال ته ونه شي خو تر اوسه پورې سرګند شوی نه دی. پاکستانی چارواکي وایي د 2023 کال د نوومبر له لومړۍ څخه چې د دغه وخت له بیا ست افغان کډوال د استل بیر پیل کړی تر اوسه پورې چې باندې 400,000 افغان کډوال واسي د تورخم لاره افغانستان ته لیږدول شوی دی. دا نو ورسپړې نن د پاکستانی چارواکو په قول راپور ورکړی چې تیر کال د افغان کډوالو د استل بیر چټک پیل شو. وروسته دا لړۍ وروسته خو په وروستیو کې په خپل خواخه د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه چټکه شوه ده. پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په 3 نیټه اعلان کړی و چې د نوومبر له لومړۍ څخه به ټول بیا ستاند کډوال له پاکستان او باسي سلګونه زره نور افغان کډوال د سپین بولدک له لارې افغانستان ته بیرته تللی دي. د افغانستان د خبرونو مرکز وای د خوست ولایت غرغخت رادیو د طالبانو له درې ورځېنی بندیز وروسته پرون شنبه بیرته خپل خبرونه پیل کړې. د طالبانو د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت وروسته لاغې د رادیو بندول امر وکړ چې د رادیو په خبرونو کې د خبرو لاندې میوزیک وکړول. د افغانستان د خبرونو په یو مرکز په یو بیان کې ویل چې غرغخت رادیو ته وروسته لدی د خبرونو د بیا پیلولو اجازه ورکړ شو چې د رادیو مدیریت ژمنه وکړه چې د طالبانو قواعد به مراعت کړي. تملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یا یونس اف وای چې په افغانستان کې اوس 6,900,000 خلک ضروري روغتي خدمتونو ته لاسرسی لري. یونس اف خپل تازه راپور کې چې پرونی پر ایکس باندې په خاني ټیوټر خبر کړی ویل دي چې د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې له 2,400 روغتي مرکزونو سره مالی او نور مرسته کړې ده. زلزله چې شدت یې د رختر په کچه 3.2 درجې و تیر شپه د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې احساس شو. د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان په وخت شپې په 11:00 بجو او 30 دقیقې وشوه مرکز په نورستان کې تر ځمکې لاندې و. وروسته د دې چې په خواله رسنیو کې د یو موټر سایکل چلونکي له لورې د یوې نجلۍ د زورولو ویډیو خپره شوې. د تهران پولیس اعلان وکړ چې د دې نجلۍ لپاره د حجاب د نه مراتولو په خاطر دوسیه پرانیزل شوه. همدارنګه موټر سایکل چلونکي لپاره هم د مزایمت په تور دوسیه جوړه شوې ده. د تهران د پولیسو قمندانۍ د معلوماتو مرکز د شنبه په ورځ عقرب په 12 د خپرې شوې ویډیو کاروالۍ تایید کړ او ویل چې د پیښه د عقرب په 12 د تهران په افریقا واټ کې شوې ده. د تهران پولیس د خبر پړنې مخې غزوانه خزه چې ویډیو کې لیدل کېږي د حجاب قانون د نه مراتولو له امله قضی مرجو ته معرفي شوې ده. د تهران د پولیسو قمندانۍ په خبر پړنې کې دا نه څرګنده شوې چې آیا انجلۍ نیول شوې کې یوازې د هغې لپاره قضایي دوسیه جوړه شوې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدل شي. افغانستان کې لا خبر اعلان غوښتنه شوې چې د تبلیغاتي جګړې مخنیوي وکړي.
خبر اعلان باندې فشار راوړي، خبر اعلان محدود کړي.
یو شمیر کونډې او معلولین وای هیڅ ډول مرستې سره نه دي شوي.
هیڅ چشم نه لرم، یو چشم په کور کې درې.
په کابل کې دولتي زنجیري مغازې بیا فعالېدل. خبرونه کې درته نور راپور نه هم لرم سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکو له رسنیو خبرالان غوښتي چې په تبلیغاتي برخه کې د دې نظام دفاعي وکړي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرسل ولی محمد صادق انقلابي پرون شنبه خبرالانو سره د لیدو پر مهال ویلي نړۍ اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړې چې خبرالان او رسنۍ باید د پټوکو د منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. نور جزات پرپورک.
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی له خبریالانو او د رسنیو له مسولینو غوښتي چې د نړۍ ته هیوادونو د منفي تبلیغاتو مخه دی ونیسي او د دوی د نظام دفاعي ځواک ووسي. محمد صادق انقلابي د خبره پرون شنبه د نومبر په 2 په کندهار کې د یو شمیر خصوصي او دولتي رسنیو له مسولینو او خبریالانو سره د لیدو پر مهال کړی ده. په دې ناسته کې د ځینو خصوصي رسنیو ګډونوالو مسولینو او خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې چې د موضوع حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه او غوښتنه خبر سي. د یادې موضوع په بیانولو زیاته کړه چې په دغه ولایت کې په خپلو چارو کې له ګڼو ننګونو او محدودیتونو سره مخ دي. ازادي راډیو ته د رسنیو دغه مسولینو او خبریالانو د دې ناستې خبر پاڼه هم راستولي چې پکې په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی محمد صادق انقلابي په حواله راغلي کفري نړۍ په فزیکی جګړه کې لماتې ورسته اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړې او تاسې یعنی رسنۍ او خبریالان په تبلیغاتي برخه کې د دې نظام دفاعي ځواک یاست. انقلابي وایي چې خبریالان او رسنۍ باید د هیوادونو د ټولو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي او هغه څه د خبرې کړي چې په خبره د هیواد نظام او ولس ګټې پکې نغښتې وي. د خبر پاڼه په کندهار کې د طالبانو د حکومت والی وایم محمود اعظم هم ازادي راډیو ته استولې ده. د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه خبریالانو او رسنیو ته د طالبانو حکومت د چارواکو د شان ویناوي د بیان د ازادۍ خلاف بولي او وایي چې هیڅ نظام ازادي او خصوصي رسنۍ د خپلو تبلیغاتو لپاره نسی مجبورولای. د ډیټلې د افغانستان خبريالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسولې سمیه ولیزاده د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل رسنۍ او خبريالان د بې پرېتوب دقت او توازن په چوکاټ کې باید آزاد فعالیت ته پریښودل شي.
خارج از این اصول هر چه بر خبرنگاران و رسانه ها اعمال میشه محدودیت و نقض حقوق
لدی اصول پرته نور که هر څه پر رسنیو مالی کې محدودیت او در رسنیو لوصول سرغړونه بلل کیږي. د خبريالانو او رسنیو حرفوي کار اغیزمنوي او په افغانستان کې د نن پر خبريالانو او رسنیو یو ډول سانسور تحمیلوي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مسول حامد عبیدی بیا ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو د حکومت د چارواکو دا ډول سرګندونې او کړنلارې د افغان خبريالانو او رسنیو لالارې له افغانستان نه بهر ته د معلوماتو رسنیو ولو د مخنیوي هڅه ده.
طالبانو په تیرو دریو کلونو کې دا هڅه کړې چې خبرالانو باندې فشار راوړي، خبرالان محدود کی، خبرالان انتر دې تهدید کی ترڅو اطلاعات بهرنیو رسنیو سره شریک نکړي. چې زه دا فکر کوم د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف عمل دی. په یوشتمه پیړۍ کې دا یو ناشونی عمل دی.
خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان محمود اعظم ازادي راډیو سره خبرو کې په دغه ولایت کې پر رسنیو د محدودیت خبره رات کړه او وی ویل چې د مرستیال والی محمد صادق انقلابي د خبري هدف د د پټکو د منفي تبلیغاتو پر ضد برحق نشراتو ته د رسنیو هڅول دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمیر خبریالانو او د رسنیو مسولینو د کندهار ولایت په ګډون له ګڼو ولایتونو په دوی د طالبانو د حکومت له لوري د بیلابیلو محدودیتونو خبره کړې ده. د دې محدودیتونو په لړ کې یو هغه په رسنیو کې د زیرو هوی ازوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر خپرولو بندیز دی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف په نوی قانون کې هم په صراحت پاړی لیکل شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې او د ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره د رسنیو فعالیت تجمن دي، خو د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اګست په میاشت کې واک ته تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکوونکو او مسولینو په خبره دوی سانسور ته اړیستي دي.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې له طبيبي خسر د مبارزې د چمتووالي ملي دروایي تیر شوه. د کابل د پخمن ولسوالۍ په قلعه درخان سیمه کې د غازو د تولید په شرکت کې د اورلګیدنې له امله 2 تنه مړه او 1 تنور په ستي ډبل برسیران ټپین شوي دي. نور جزات د سره ککړ پر راپور کې
دکانهای دروازه هایشان خراب شده، تخریب شده.
د کابل ولایت پخمن ولسوالۍ د درخان کلاد د سیمه اوسیدونکو جعفر دی. هغه سیمه چې پکې تیره شپه د غازو د تولید په یو شرکت کې اور لګېدلی. هغه د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اور لګېدنې د سیمې خلکو او هټیوالو ته ډېر زیانونه اړولي دي.
دکان هایی که در نزدیکی همین اتفاقی که افتاده بوده،
هغه دکانونه چې سیمه ته نږدې و ډیر زیان لیدلی. یو هوټل هم د اور لګیدنې سیمه ته نږدې و، هغه هم زیانمن شوی. د دکانونو دروازې خرابې شوي او شیشې ماتې شوي دي.
شیشه هایی که دکان هایی که شیشه ای بوده، شیشه هایش تخریب شده و هیڅ شی نمانده برایشان.
د سیمه او بلوسیدونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د پیښې پر مهال په کور کې نه و، خو د خپلې کورنۍ او ملګرو په حواله وایي چې دا اورلګیدنه د کورنۍ او د سیمو د خلکو لپاره یې ډېره ویرونکې وه.
زموږ کور ټکان وخوړ، مېرمنې او ماشومان وېرېدلي وو، خلکو ته ډېر زیان ورسېد. اور دومره ډارونکی و چې له لرې لیدل کېده. د کورونو شیشې ماتې شوې.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د پیښو پر وړاندې د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي تېره شپه د قلعه حیدر خان سیمه کې د اورلګیدنې له امله دوه کسان مړه او یو اتیا نور په برسېرن ډول ژوبل شوي دي. یادې ادارې د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ادارې او د کورنیو چارو وزارت د اور وژنې ریاست د ګډې لومړنۍ ارزونې له مخې په دې پیښه کې شرکتونو، سوداګرو او کسبګرو ته له $1,200,000 زیات مالي زیان اوښتی. دا اداره وایي دا لومړنۍ شمېرې دي او د سروې او ارزونې د روانې پروسې له امله کېدای شي بدلون ومومي. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د ګازو د تولید په دغه شرکت کې د اورلګیدنې له امله چې د ګازو ټانکرونو د چاودنې له امله شوی څه و، خو دې ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ګازو د دغه ټانکرونو ټوټې د اورلګیدنې ځای څخه 2 کیلومتره شاوخوا ته غورځېدلي او ځایي خلکو ته یې مالي زیان رسولی دی. د چاپیریال ساتنې کارپوه احمد جاوید نوري وایي د تیلو او ګازو زیرمې باید د خلکو د استوګنې له سیمو لرې جوړې شي څو ځایي خلکو ته زیان ونه رسیږي.
د محیطزیس له لحاظه اکثرا هغه ذخایر چې مواد نفتي ذخیره کوي هغه باید حداقل 3 کیلومتره د رهایشي ساحې نه باید لرې احداث شي. متاسفانه کوم اورلګیدنه سه کې کمپنی کې وشو، دغه شرکت سه الټا فعالیت درلود، د کوروپ مینس کې احداث شوی بنان اوس خلکو تم دغه د انفجار یا سوځیدلو اضرار رسیدل سه خلک متضرر شو.
د پیښې له ځای څخه ازادي راډیو ته په لیږل شویو انځورونو او ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې خلک د خپلو ویجاړ شویو دوکانونو مخې ته راټول شوي او د سیمې ډېری دوکانونه سخت زیانمن شوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل ښار کې دومره لویه اورلګیدنه رامنځته کېږي، بلکې تر دې وړاندې هم په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې ورته د اورلګیدنې پیښې شوي چې له امله یې ګڼ مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. په ډېری مواردو کې خلک نیوکه کوي چې د طالبانو حکومت د اور وژنې ټیمونه د اور د کنټرول لپاره په وخت نه دي رسیدلي او له همدې امله اور د ساعتونو لپاره دوام کړی او د ډېرو زیانونو لامل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارتوایي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو څه د پاسه 10 میلیارد افغانۍ ویشلي دي، خو یو شمېر کونډې او معلولین وایي هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوي او اوس مال د ژوند له سختیو سره لاسه او ګریبان دي. نور جزئیات په راپور کې.
د دریو وژل شویو اولادونو کونډه مور شپېته کلنه زربیبي چې د پکتیا اصلي اوسیدونکي ده، خو اوس په کابل کې ژوند کوي او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. دا چې خپله هم کونډه ده وایي اولادونه په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او د بېوزلۍ له امله د ژوند له ډېرو سختو کړاوونو سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل په تیرو 3 کلونو کې د ډېرو چارواکو دروازې وټکولې خو هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو 10 میلیارد او 170 میلیونه افغانۍ مرستې ویشلي. د دې وزارت ویان مفتی فیصل خاموش په یو غږیز پیغام کې چې د شنبې پورس د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په اکسپانه خبر شوی ویلي چې د غندازم رستا په شفاف ډول د بانکي سیستم لالارې یادو خلکو ته رسیدلې ده.
د شهیدانو او معلولین چارو وزارت تر دې دمه 1300 میاشتو کې تقریبا 10 میلیارد او 100 میلیون افغانۍ د وزارت د منظوري شوي طرح سره سم په نوبتوار ډول یادو کسانو ته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې حواله شوي.
خو د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په ملي اردو کې دنده درلوده او په یو معلول شوی دا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. د چنه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
دا پیسې چې دوی وایي چې موږ د خدای خلکو سره کومه کړي دوی فقط خپل خلکو سره چې جګړه کې ورسره معلول شوی دي یا کونډې پاتې شوی دي ښځې کورونه کې یا اولادونه به سرپرسته پاتې شوی دي دوی فقط هغه فامیلونه پالل دي. نور زه خپله 3 کاله کېږي دغه وخت چې دوی راغلي دي زه دغلته ناست یم او طالبانو ما ویني ټوله ما ویني نو زما سره هېڅ چا کومک نه دی کړی او دغسې زه ډېر معلولینو نور وینم چې دوی سره هم چا کومک نه دی کړی.
د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو دغه وزارت تیر لمریز کال په یو بیان کې ادعا کړې وه چې د پخواني افغان حکومت د څه د پاسه 110,000 یتیمانو کونډو او معلولینو سرتیرو نمونه ثبت کړي او دوی ته هر کال په دوه مرحلو کې د بانکي سیستم له لارې میاشتنی امتیازات ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په داسې حال کې بېوزله معلولینو کونډو او یتیمانو ته د میلیارډونو افغانیو د ویش خبره کوي چې طالبانو تر وخت لاندې په افغانستان کې اوس مهال بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوی. تازه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت مرستیال مولوی صدر اعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرنس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي چې کغواړي په نړۍ کې بیوزلی خاتمه کړي نو غوره ده چې پایلې له افغانستانه وکړي. له دې وړاندې د تیر جمعې په ورځ د نومبر په 1 د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ملګرو ملتونو ته په خپل وروستي راپور کې له نړیوالو غوښتي وو چې افغانستان هیر نه کړي او له طالبانو پرته له افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې خپلې مرستې روانې وساتي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د لوګې د نړیوال درجه بندي جی ایچ آی په روسي راپور کې چې د رواني اکتوبر په 13مه خبر شوی راغلی چې افغانستان سکل د هغو هیوادونو په قطار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د امریکا پاوز اعلان کړی چې په بي 250 ستراتیژیکي بمبار تلټکی منځني ختیځ سره رسیدلی دی. له دې سره مهال اکسیوس وی پړې د سپیر مړې له خوا تهران ته خبرداري پیغام پړې راپور کړی دی. په همدې کې اکسیوس وی پړې د هم ویلي چې سپیر مړې په روسي ورځو کې تهران ته د اسرائیل پر ضد د نوي بریډ په اړه مستقیم خبرداري ورکړی دی. نور تفصيل د سمت سروان پر راپور کې.
د 2021 کال د اگست په 15مه د افغانستان د جمهوریت نظام له ړنګېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان بیلابیل هیوادونو ته کډوال شول چې دوی کې خبریالان هم وو. کټینا عمری یو له دغو افغان خبریالانو څخه ده. نوموړی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې د بلخ په مزار شریف ښار کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریاله وه چې اوس فرانسې کې د افغان میرمنو د لاسي صنایعو د آنلاین پلور په برخه کې کار کوي. کټرینا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فرانسوي ژبه د بشپړ حاکمیت د نه لرلو له امله یې ونه شو کولی په یاد هیواد کې د خبریالې په توګه دنده پیدا کړي.
د افغان ښځې لاسي صنایع له افغانستان څخه فرانسې ته واردوم او په ټوله اروپا کې یې پلورم. په دې کار کې مې کورنۍ راسره ډېره مرسته کړې. د افغان ښځو کوم لاسي صنایع چې موږ یې خرڅوو لاسي دستکولونه دي چې د خالص چرم څخه جوړ دي او قالین چې د سکولونه دي چې بیلابیل ډیزاینونه او رنگونه لري
مختلف متفاوت در ډیزاین های متفاوت به فروش میرسانیم.
عتیلا نوری یو بل افغان خبریال دی چې د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه پلومړي ورځو کې لخپل کورنۍ سره فرانسې ته تللی دی. هغه چې دا مهال د افغاني او فرانسوي خوړو یو رستورانت لري ازادي راډیو ته وویل
ما د شهر لیل فرانسه تقریبا حدود 6 مومیشه کې
شپک میشت کیږي د فرانسې په لیل خار کې یو رستورانت جوړ کړی چې افغاني او فرانسوي خواړه لري. دا هیله لرم چې په نږدې راتلونکي کې نور افغانان کار ته وګمارم او هغه افغانانو ته د کار زمينه برابر کړم چې په شپه نه پوهیږي
ونه یاد ندارن برونه فراهم بسازم.
فرانسه یو له هغو څورو په هیوادونو دی چې ډیر افغان خبريالان یې منلې دي. د جرمني د دوی چویلا په یو راپور کې تیر کال په فرانسه کې د کډوالو او بی تابعیت کسانو د ساتنې دفتر په حواله راغلی، تر 2022 کال پورې په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر افغانان و چې شاوخوا 1500 افغانانو د پناه غوښتنه کړې ده. نعمت الله حبیبي هم په فرانسه کې یو افغان خبریال دی چې په پاکستان کې د څه مودې له تېرېدو وروسته اوس له خپلې کورنۍ سره فرانسه کې دی. نوموړي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د مسلک خلاف کار کول ورته ستونزمن دي خو اړ دی چې کار وکړي.
تغییر کار و تغییر مسلک یک کار بسیار سخت و نفسگیر است، بسیار زمان می‌برد.
د مسلک بدلول یو سخت کار دی، ډیر وخت نیسي. زه اوس لیوې کمپنۍ سره کار کوم چې د موټرو د پرزو او د موټرو په پیر او پلور کې همکاري کوم. په داسې یو ځای کې کار کول راته آسانه نه دي.
یعنی کار کردن در یک چنین نهاد آسان نیست برای من.
د یادونه ده چې خبریالان نه یوازې فرانسې بلکې یو شمېر یې د کاناډا او امریکا په ګډون نورو اروپایي او لویدیځو هیوادونو ته هم کډوال شوي دي چې د راپورونو له مخې په ډېر کم شمېر سره یې د ژورنالیزم په ډګر کې فعالیت لري او ډېری یې په هغه کارونو بوخت دي چې د دوی د مسلک خلاف دی. دوی وایي په رسنیو کې د منلو بېلابېل معیارونه، د کوربه هیوادونو په ژبو نه پوهېدل او یو شمېر نورې ستونزې هغه عمده لاملونه دي چې دوی نشي کولی په دغو هیوادونو کې خبریالۍ ته دوام ورکړي. یو شمېر افغان کډوال په تولیدي کارخونو کې له کارګرۍ څخه نیولې تر موټر چلولو او درانه کارونو پورې بېلابېلې دندې لري څو وکولی شي په ټولنه کې مدغم او په جلا وطنۍ کې د خپل نوي ژوند لپاره مناسبه زمینه برابره کړي.
په بخښنه سره د امریکا پاوز اعلان کړی چې B-25 ستراتیژیکي بمبار ته الوتکې منځني ختیځ ته رسیدلې دي او له دې سره هم مالاکسیوس وېپاړې د سپینې ماڼۍ لخوا تهران ته د خبرداری پیغام ورکړی دی. د دغه راپور جزئیات به وسپورو.
د امریکا مرکزی قومندانۍ سینکام نن سهار اعلان وکړ چې B-25 الوتکې د دې قومندانۍ د مسؤلیت سیمې ته داخلي شوې دي. سینکام د بمبارد الوتکو شمیر په شمول نور جزئیات نه دی ورکړي او یوازې ویلي چې د الوتکې د امریکا د ماینټ له هوایي اډې څخه روان شوې وي. دا خبرې به وروسته له هغې خپور شو چې پینټاګون اعلان وکړ. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر امر کړی چې څو B-25 الوتکې همدارس بیړۍ ماتونکي بیړۍ او د رسولو الوتکی منځنی ختیځ ته واستول شي. د پینټاګون په وینا د بمبارد الوتکی او بیړۍ منځنی ختیځ ته د امریکا د پوځي حضور د پیاوړتیا، د اسرائیل د دفاع او د بریدونو د شندولو لاري د کړکیش ته کمولو په هدف لیشل شوې دي. په همدې حال کې اکسیوس ویپانی راپور ورکړی چې سپینې ماڼۍ په وروستیو ورځو کې تهران ته د اسرائیل پر ضد د نوي برید په اړه مستقیم خبرداري ورکړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي که دا سیبرید وشي نو دوی به د اسرائیل د کنټرول او د ایران پر ضد د بل ډول برید مخه ونشي نیولی. اکسیوس دا راپور د یو امریکایي او یو پخوانی اسرائیلي چارواکي له خولې ورکړی. د راپور له مخې دا پیغام له تهران سره د امریکا د ګټو ساتونکو هیواد سویس له لارې ایراني چارواکو ته رسول شوی دی. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی اکسیوس ته ویلي دوی ایرانیانو ته وویل چې اسرائیل له حملې نشي راګرځولی او دا ډاډ هم نشي ورکولی چې د اسرائیل راتلونکی برید به هم د پخوا په شان دقیق او هدفمن وي. د زیاته کړه چې دا پیغام په مستقیم ډول ایرانی چارواکو ته لیږدول شوی دی او د اکسیوس په وینا دا ډول مستقیم پیغامونه ډیر کم افشا کیږي. یو پخواني اسرائیلي چارواکي ویلي چې دا پیغام د سویس لاري چې په ایران کې د امریکا د ګټو ساتنه کوي ایران ته استول شوی دی. تو ایرانی چارواکو د پنځشنبه په ورځ ټینګار وکاو چې ایران به اسرائیل ته حتما ځواب ورکړي. د ایران مذهبي مشر علي خامنئي چې مخکې دا پریکړه د خپل هیواد د حکومت چارواکو ته پریښي و د شنبه په سهار پر دې ټینګار وکاو چې ایران به امریکا او اسرائیل ته یو کلک او غچ اخیستونکی ځواب ورکړي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو کمیسون غړي اسماعیل کاوسری ویلي چې د ایران د ملي امنیت عالی شورا پر اسرائیل د برید پریکړه کړې خو لا هم د دې برید کرنیټه او اندازه نه ده معلومه شوې. هغه زیاته کړې چې دا برید به د مقاومت ډلې په همکاري ترسره شي او دا به د پخواني برید پرتله لوی وي. ایران په سیمه کې خپل نیابتي ډلو ته د مقاومت ډلې وایي. پا په ورستۍ اونیو کې د امریکا او لویدیز چارواکو ایران ته خبرداري ورکړی چې د اسرائیل ځوابي بریټ ته دی ځواب نه وایي او باید د کلکې زیاتوالی ودروي. ایران په تیرو شپږو میاشتو کې دوه ځله پر اسرائیل د پراخو توغندوی بریدونه هڅه کړې ده، لومړی ځل د حمل په 15مه او دوهم ځل د تلې په 10مه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په داسې حال کې چې تازه د طالبان حکومت د ارزاق او اماراتي شرکت مسؤلینو ویلي ډېر ژر به په کابل کې دولتي زنځیري مغازې بیا فعال کړي. یو شمېر افغانان او د اقتصادي چارو پوهان په کابل کې د پخواني دولتي مغازو بیا فعالول ګټور بولي، خو وايي ګمانه کوي چې د طالبان حکومت په دې اړه عملی ګامونه پورته کړي. نور جزئیات پر راپور کې.
په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او د خلکو د بیوزلۍ مخ پر زیاتیدونکو کچې ته تر نړیوالو اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت د ارزاق او اماراتي شرکت مسؤلینو ویلي چې ډیر ژر به په کابل کې دولتي زنځيري مغازې بیا فعال کړي. دغه شرکت مشر عبدالرزاق رفیع پرون په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې بلی ټلویزیون ته ویلي چې دغه مغازو په بیا فعالولو سره به تر یو بریده د خوراکي توکو بیې کنټرول شي.
دله پر پلان درس مخ په لاروند غازن زری مغازي برته پاله کو او لوی خلکو ته خدمات وړاندې کوو، او بيته خلکو ته وسایل جوړ شي په بازار کې قیمت توازن وساتل شي.
نو موري په دیاړه ډیر جزئیات ندي ورکړي، او د یاد شرکت مرستيال محمد امین صاحب زاده هم په دیاړه د ازادي رادیو پښتني جواب نکړي. د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو د پخواني او دولتي مغازو بیا فعالیدو هرکلی کوي، خو یې تیر شمنو ته پکتو ګمان نه کوي چې عملی بڼه بخ پل کړی. د کابل خار اوسیدونکو محمد بشیر په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
په رسنۍ کې د هیریدل او خلکو ته دا ویل چې نرخونه به کمیږي او یا هم د مارکیټونه به جوړیږي، چې هغه به د متضرر یا فقیر خلکو لپاره به نرخونو کې کموالی راوړي. خو دغه اقدامونه همیشه په خبرو کې اوسېدلي او په دې برخه کې هیڅ عملی اقدام نه دی شوی.
د ارزاقو دولتي شرکت مخینه څو لسیز وړاندې تورګرځي چې د وخت حکومت به د خلکو د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکي له داخلي او خارجي منابعو تدارک کول، او د دولتي ادارو کارکونکو او خلکو ته به په کمه بیه او یا هم مفت ویشل. دولتي مامورینو ته بیلابیل توکي د کوپون لارې ویشل کېدل، او د یادونې ده چې د سیلوګانو فعالیت هم د کارونو یو برخه وه. د کابل خار یو بل وسیدونکو سفی الله ازادي رادیو ته ویل
یو لو یو ستر اقدام د لزره پر خوخیو وختنه مده چې پښته وسنی حالات کې ولس لډیر ستونزو سره مخ ده. د خوراکي توکو لوړې بیې، د کار نشتون، د خلکو بې روزګاری، چا د اقدام چې دوی کړی دی ولس لپاره هم عمل شي، ځکه چې ولس لډیر ستونزو سره مخ ده.
د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان لډل ازرخ شافیزی وایي په کابل خار کې د پخواني او دولتي مغازو فعالول اغیزمندي، خدا چې دغه اقدام به څنګه او له کومو امکاناتو کېږي په اړه دا او غنې نورې پښتني موجود دي.
خو هغه شرکت نو تجارت نکاو، د نرخونو په تعدیل کې رقابتي بنولري، زه نه پوهیږم چې څه ډول دا کول شي، ځکه چې دا د لکه چې سایخي افغانستان تجارت شاوخوا لس میلیارد ډالر په کال کې دي. دا شرکت بسونه پنګولري چې په دغه لوی تجارت کې خپل اغیزه واچي.
له بې وسله خلکو سره د مرستې او د بیو د کنټرول په هدف د طالبانو د حکومت دا څرګندونې داسې مهال دي چې د کابل او بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې په وار وار د بیروزګارۍ او د توکو د بیو لوړوالي شکایت کړی، او په دې برخه کې د لاسنیوي غوښتنې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا د اکتوبر په 20مه په خپل راپور کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې جویس موسویا په حواله لیکلي دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري، ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 څلور سو شل دوه ویشت یولس څلور ویشت پنځه سو یو.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو خو تر غوړندې خبرونه. یو شمېر متقاعدینو په کابل کې په احتجاجي غونډه کې غوښتنه وکړه چې د دوی ماشونه دي برکشي. دوی د طالبانو تر کنټرول لاندې د خزانه او تقاعد ریاست مخې ته راټول شي وو. زیر متقاعدینو ویلي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د دې لامل چې د دوی تقاعدي ماشونه نه دي برکشي یار شي چې خپل ماشومان په سخت کارونو وګوري. په 2023 کال کې بیا وخت تر لاسه کول وروسته طالبانو د متقاعدینو د معاش له ورکولو ډډه کړې ده. طالب چارواکو په تیر وختونو کې سوزلې ده کړې د متقاعدینو معاش به ورکړي، مګر سره لدی چې د دې ترواک تر دوه درې کلونو زیات وخت وزي د پروسه تر اوسه پورې نه ده پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اطفایې او د پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په پغمان ولسوالۍ کې د تېرې شپې په اور پیښه کې لږ تر لږه شپږ تنه مړه او نه نور ژوبل شوي دي. د دې ادارې رئیس نورالله انصاري د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د دې پیښې له کبله مالي تاوانونه هم اوختي خو کره اندازې له څرګنده نه ده. د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د ګازو په یوه شرکت کې لګېدلی اور تر لسو ساعتونو دوام کړی و. د پغمان په قلعه ادرخان سیمه کې پرون شاوخوا پنځه نیم بجې اور ولګېد چې تر سهار څلور بجو پورې دوام وکړ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې یو اروپایی بنسټ وایي په ایران او پاکستان کې تولید شوی هیروئین اروپایی هیوادونو ته کاچا کیږي.
The United Nations Office on Drugs and Crime
نن نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 95% تریاک کم شوې دي. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې شوې دي.
وقتی که زمینه
کله چې د کار زمینه نوی برابره، به شک چې ځوانان په نشو اخته کیږي او بیکاری د دې سبب هم کیږي چې ځوانان غلاو ته مخه کړي.
د میوان په نوم یو معتاد وایي چې د نشې مواد رانیولو لپاره مزمکه خرڅ کړه.
زه په خپل د غسلور کال کې د یو غټ نوغ زما د عدالت دغه نه خلاص کړم چې نه ول خپل هغه څه کوم کنه چې ځوان شه اولاد الله راي کې الله پاک را باندې غړکړی په تلول دغه ډیر غټ نقصان.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د فرید مور او پلار فرید ته کوزده کوي. خو د فرید مشر ورور بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه زاړي. دا چې بشیر ولی وزړل او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
خصوصا هم دا اوس د مور یو خبره یاده کړه. خوشو چې راغلی.
څنګه خبر بابا؟
خبره دا ده چې موږ وایل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه، اوس به واده ورته وکړو.
تاسو ښه فکر کړی، خو فرید واده نه دی نو
ولی دی واده نه دی؟
ولی څه خبره ده؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. دیو اروپایی بنسټ چیرنې خی چې په افغانستان کې د مافیایي ډلو لخوا د هیروینو جوړولو د دوام ترڅنګ د دې هیواد په گاونډوي هیوادونو کې هم د هیروینو جوړولو کارخانې فعالې شوي دي. د اروپای ټولنې له نشي مواد او احتیاط سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلی چې اروپا ته ځینې کاچاک شوي هیروین خي چې په پاکستان او ایران کې تولید شوي دي. دغه هیروین دي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي دي. د دې بنسټ چارواکي پر دې ټکی ټینګار کوي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو درې کاله تیر شوي، خو بیا هم دوی نشي کولای چې له دې هیواد څخه اروپایي هیوادونو ته په بشپړ ډول د هیروینو د قاچاقو مخنیوي تایید کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې له نشي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په اروپایي هیوادونو کې د نشي موادو د قاچاقو او استعمال د وضعیت په اړه خپل تازه تحلیل وړاندې کړ. دا تحلیل چې د قانون عملی کولو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ چمتو شوی شي چې اوس هم د اروپایي ټولنې هیوادونو ته له هغو نشي موادو څخه زیان رسیږي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي. د اروپایي ټولنې د نشي موادو او اتیا د سارنې د مرکز تحلیلګره تیوډورا ګروشکوا وایي که څه هم په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې د کموالي نښې لیدل کیږي، خو اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق په بشپړ ډول نه دی بند سوی چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي.
The United Nations Office on Drugs and Crime
له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 95 سلنه تریاک کم شوی دی. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی، شواهد ښیي چې په افغانستان او اروپا ته د نشي موادو د قاچاقو پر لارو په پرتو هیوادونو کې د تریاکو کافي زیرمې شته. د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېره اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق دوام کوي. تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو.
د دې بنسټ تحلیلګرانو موندلې چې د بالکان هیوادونو له لارې د هیرونو د قاچاقو د دوام تر څنګ اوس مافیایي ډلې د افغانستان تریاک په پاکستان او ایران کې په تجارتي مالونو کې پټوي او بیا د متحده عربي اماراتو له لارې اروپا ته قاچاق کوي. هغه سروې چې په 2018 میلادي کال کې په اروپایي هیوادونو کې تر سره سو شي چې دا هیوادونه د هیروینو 1,000,000 معتادین لري. تر امریکا متحده ایالاتونو وروسته اروپایي ټولنه دوهم لوی مرستندوی اداره ده چې له 2018 میلادي کال راهیسې د محتاجینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. که څه هم د طالبانو حکومت څو ځله غوښتنه کړې، خو بیا هم اروپایي هیوادونو تر دې مهاله له افغان بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګریم سمیت د افغانستان نشي مواد نړۍ ته جدي ګواښ بولي او باور لري چې د کوکنارو د کښت کموالي د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې همکاري ته زمینه برابره کړې ده.
The international community should take this opportunity
نړیواله ټولنه باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو جدیت ته په پام سره هغوی یوه واقعي او پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ته واچوي. تاسې ګورئ چې ټول هیواد د بنسټیزو پروژو لکه سړکونه، برېښنا او د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې وروسته پاتې دی. د دې ټولو برخو رغونه او پراختیا بزګرانو او زراعت ته ډېره مهمه ده. کله چې دوی د کوکنارو بدل کښتونه کوي نو اوبو ته اړتیا لري چې د دې بنسټونو په مرسته به پر زراعت ولاړ اقتصاد په ښاري اقتصاد بدل شي. دا به افغانانو ته د کاري فرصتونو زمینه
برابروي.
که څه هم د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې دي له افغان بزګرو سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي، خو تر دې مهاله یو هیواد هم په مستقیم ډول په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپا ته ځینې قاچاق شوي هیروین ښیي چې په پاکستان او ایران کې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا دے زام راغل اوس ما پګاډا ویلو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتا دیږي؟
دا داس مردار شای دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت اوسیدونکو د معتادینو د ډیروالي لامل په دې ولایت کې د اجتماعي ستونزو په تیر بیا غلا او څخه سر ټکوي. د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار اوسیدونکو وایي چې دوی د غلا او د ډیروالي لامل نسی کولای چې لکوره ووزی او لکوره د باندې د ژوند چارې سمبال کړي. د غور جنې اوسیدونکو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي په بې پروايي تورنوي او وایي چې د دوی بې پروايي او ناپامي د دې سبب سوی چې په خار کې د نشئی موادو خرڅلاو ډیر شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
یک جایی که میمون باشیم فامیلی رفته نمیتونیم به خاطر از اینکه خانه
عزیزرا ات اکوی چې یو میشت مخ کی معتادینو د کور سامان خلا کړ او تر هغه وروسته دی او د کورنۍ غړي نشي کولای چې له کور ووزی او له خپلوانو احوال واخلي. عزیز الله چې د فیروزکو ښار په لومړۍ ناحیه کې ژوند کوي وایي چې د دې ناحیه اوسیدونکي له غلا او څخه تنګ شوي دي.
یک پیکنیکی
د گازو شرکلوې د باغ لاکوي او په سل یا 200 افغانۍ خرڅوي. موږ له دغه سیستم سره مخ یو. موږ له دولتي ادارو څخه غوښتنه کوو چې معتادین راټول او درملنه وکړي. د دې پرته موږ له دوی څخه تنګ شوي یو.
کلی خسته هستیم.
د طالبان حکومت تر دې مهاله په غور ولایت کې د معتادینو د شمیر په اړه رسمي شمیرې نه دی اعلان کړي، خو په تیر جمهوری نظام کې دولتي مقاماتو څو ځلې ویلي چې په دې ولایت کې له 500 څخه تر 1000 پورې معتادین ژوند کوي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو دریو کالو کې د نشه یي موادو او احتیاط په اړه د طالبانو د ځایي چارواکو بې پروايي او ناپامۍ له امله معتادین ډېر شوي دي. د غور ولایت یو اوسیدونکی سلیمان نظری په دې ولایت کې د نشه یي موادو آسان او ارزانه پیدا کیدل د معتادینو د ډېرېدو اصلي علت بولي.
دولت هنوز هیچ مسئولیت به هیچ اقدامی نکرده.
دولت تر دې مهاله په دې اړه هیڅ مسئولیت پر غاړه نه دی اخیستی او هیڅ اقدام یې نه دی کړی. په غور ولایت کې د هری ورځې په تیرېدو سره معتادین ډیریږي. په فیروزکو ښار کې د نشه یي موادو هغه پلورونکي ډیریږي چې نشه یي مواد د پرچون په بڼه خرڅوي. زلمیانو او ځوانانو ته نشه یي مواد اسانه په لاس ورځي. په ښار او ښار څخه د باندې نشه یي مواد اسانه پیدا کیږي.
په تیر جمهوری نظام کې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې درې مرکزونه فعال وو، خو د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د دې مرکزونو فعالیت د یو څه وخت لپاره وځنډول شو او اوس په فیروزکو کې یوازې یو شل بستریز مرکز فعالیت لري. معتادین ادعا کوي چې په دې مرکز کې هم دوی ته سمه پاملرنه نه کیږي او کافي امکانات نشته. د عبدالله په نوم یو معتاد دوه ځله دې مرکز ته ورغلی، خو د بستري کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د پدې اړه آزادې رادیو ته ویل
موږ ته هیڅ پام نه کیږي. زموږ لپاره د سم او معیاري روغتون جوړ شي، سم خواړه او سم امکانات تر ته برابر شي، نشه پرېږدو.
اجتماعي فعال حبیب الله احمدی وایي چې د نشه یي موادو د خرڅولو، نشه یي موادو پیدا کولو او احتیاط سره تړلو ستونزو د مخنیوي یوازنۍ لار دا ده چې په ټولنه کې معتادین کم شي.
وقت کې زمينه
کله چې د کار زمينه نوي برابره، به شک چې ځوانان په نشو وخت کې یو بیکاری د دې سبب هم کیږي چې ځوانان غلا او ته مخ کړي. دا غلاوي کډ خپل کورنۍ لپاره د روزي غټل وي او کدا وی چې لدی لارې نشي مواد رانی سي
شلدریا تامین بکنن.
هغه سروي چې په 2015 میلادي کال کې تر سره شو، پایلې وښودل چې هغه مهال په افغانستان کې معتادین او د نشه یي موادو له امله زیانمن شویو خلکو شمیر نږدې 3 میلیونه و. که څه هم تر 2015 میلادي کال وروسته د معتادینو په اړه بله سروې نه ده شوې، خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې معتادین 5 میلیونه ښیي او ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې د معتادینو شمیر نږدې 4 میلیونه ښودلی دی.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د غور اوسیدونکي وایي زموږ په ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې سوي دي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې را سن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ځوان بیا ځنا سمې خو سره کې سم شیرو کې زه څه مصیبت بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص وانه.
ادوارد د تاریا کې را کده چې په دې غم کې خټک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړ او خونه د مونږه خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې اونې ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لشپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام لشپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1200 شپږ نیمه منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. لغمان ولایت اوسیدونکی اته درس کلن میوان په ایران کې موتاد شو او له 1200 کالو راهیسی نشه کوي. میوان که څام ځوان دی خو د نشول عملې د سر او غیر ویښتان تک سپین سیوی او لاسونه یې ریږدي. دی وایي چې نشو د نورو ځانونو تر څنګ له اولاد اچولې او ذهني تمرکز یې له لاسه ورکړی دی. دا چې میوان لومړی نشله څه شي څخه پیل کړه او د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ایران کې مول مزدوري کول به هغه بیا اوسازي کار م کو هلته سیمانکاري د پلاسر کار ما ډېر کړو سر هغه وخت چې موږ لاړو 2000 تومن مزدوري وه 2000 تومن یې میاشت 6000 مخدره مواد والا مال ته په کار کې بس نش سړي سره سر شو ورو ورو د سیرګټ شو چار شو ورو ورو تاریخ شو بس همدې موږ ته اول خوشاله خاله کې د پاسه د سوچ په مختلف شو خلاص هم ته نو ته شو مرز غونډې شو بیا دلته پودر تم شو راغلا صاحب شیشم شو راغلا د اخره کې شو اخره درې سو سالور سو انټر پینډ سو ور په پر سر د معاملو نم دې جوه جین د ما لغما کې سم کاغه مې بخارسا کړه ودې چې غلام را دي چې الله نه شکر گزار الله سم نه دا شواله مشرو مې خارج کړه ان ترغه پوری شاغي ولد چې صبر خدا نه خاصه خدا نه خاصه اولادونه خرص نه کې تقریبا یو له کوشش سره غانه مې مکه خرص کړه درې بیس پیجا نه خرص نس په سال ویل را نور مشکلاتونه خوران خرابې دل مثال کور کې کمتم بد اخلاقی کنه زیاته خلق یو شوبل هغه په ځای پرې د سر په سر د یو شه زدا کوم چې ز په خپل د سلور کال کې دا یو غټ نو زماري دا د اولاد دغه نه خلاص کړم چې نه ول خپل هغه څه هغه کوم کنه چې زو باندې اولاد الله راي کې الله پاک رحمن هغه کړه په تر ول دا ډیر غټ نقصان او نور هغه د بار او هغه ټول منځ لاړ نه په کور کې دا جګر خونی شر سوي مور په حاصل برنګ تر دا قتل وای زو یا نه اول خبر خیره وکړو کړه ته دې پرې چې په ذات خدای نه د پاګي په څه پلم کې ما ته په خوله را کوشش زه دا وخره دا مې نه مندل نه کیږي چې حال کې د وګورم او نور یعنی په کور کې ورونه هغه د بار یعنی مشورتو شوتو واخو ځای پرې دند شي کېږي چې یعنی کوم شری د کوم سړي خبره ما شو ما غي خوښتان نه وي وجه چې شي ټول عمل علت معمول مې نو کوخه په کور کې خوشحالي خپ خوښته ژوند هم تیرو او چې کله خبر شو ورو نه ده مشر لور مې سوال اسکلان ده بل دوله اسکلان ده زوی مې ول اسکلان ده بل زوی ما ته کلان هم به شولې مې ته نه ده مکتب کې ته راوته ویل شي چې دې پلا ده مواد استعمال دی په دغه لخه ما دوره ول نمره وا په نمره کې کیسې دونه تیری ولا بيستان کی پوري دوره ما ول نمره شو چې کله رااله کور کې جړلې په جړاله دا خبره وکړه نو مور ما ته راوتلې ده اته دا چې زړې ما چو دا مکتب نه څنګه ما ته دا خبره وشو والله په بالله قسم ده دا خبره ما وریده یو درنه مې الله خبر او په درې مورز ما د خاطر کټ کړ
په خاطر کې مو وریدل چې نشو له میوان څخه ذهني تمرکز اخیسته او لا اولاد یې اچولې ده.
آیا په هیدلاس آیا په هیدلاس کو امیدوار مور نشو کړی په ګډه کې ماشوم نقصان کیږي په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کو شان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد چې د شهم کې منحل ده د پلاسنتا نه تیریږي. پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید د سخت دی جنین یا سخت دغه ماشوم په مختلفو وختو کې کله چې مخدره توکي استفاده کوي په اولین هغه تاثیر په دماغ باندې دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي کله چې دغه سب تنبیه شي ماشوم چې په کې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي دا عضلات چې په حرکت وروړي هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړي او دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي ماشوم به وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېټه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو یا شنور ده دغه ماشوم بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګټېږي باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس نه نیولی تر میټامفیټامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکی مواد مثلا هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي. دا تحریک کوونکی مواد چې دا عصب تنبیه کوي، چون د دې شدت د نشه زیات او ډېر مضر ماده ده، نو دا ډېر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي، د هغه باندې ډېر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم ورپسې هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سخت جنین کېږي. ورپسې تریاک ده، په تدریج سره همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل، په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنه اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې د فرید مور او پلار پر دې موضوع بحث کوي چې فرید ته کوزده ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشرور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور او پلار خبره له بشیر سره هم شریکوي، خو بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه په زړه کېږي. دا چې بشیر ولې وزړل، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف مریالې لالا، دا څه ظالم باد ده، نږدې و چې څادر رانه وړی و.
ماسنو فری جانه، بخت مو تور دی، بل ځای خو نشته، په دې کنډوالو کې هم پر آرام نه یو. خو خیر، زموږ یې نشه او دغه مزه نه یې تیشه، اوبه ګورو چې څوک یې ګټي.
یار فریالې لالا، ګل خبره دې وکړه، راځه چې خپله نشه شروع کړو. دا د پوډر مې تیارو وګڼی دی، ته داستا د پچکاری بمبر راکا چې اول ځان ته لږ پوډر پچکاری کوم، چې بیخی خمار خمار یم. والا
ولی ته خپل د پچکاری بمبه نه لري؟
بوله بمبه څه کوو بابا، دا یو بمبه زما او ستا د دواړو بس ده.
چې د پوډرو پوډۍ رانی شي، یو بمبا هم رانی سه.
یار بریالې لالا، تو د پچکاری پر یو بمبا هم دومره بخیلی کې؟
بخیلی نه کوم، پچکاری دې تر تا قربان شي، زه ستا د ګټې خبره کوم. ما ویل ناروغه کېږي زوروره،
اوس خوشنو ډاکټر هم شوي. والا
خاندما، زه رښتیا درته وایم، زه خو هسې نم په شلو ناروغۍ وخته یم. ته ولې خپل ژوند خرابوي؟
ولې به مې ژوند خرابېږي ظالمه؟
ګوره، دا زړه بمبه ده، دا یو کال کېږي چې زه ځان ته ورباندې پیچکاري کوم. که ته یې استعمال کړې، نو زما ناروغي تا ته هم درځي.
دا بیا څه مانا چې زما ناروغي تا ته درځي؟ سمره ته ووایه چې نه در کوم خلاص.
والکه بخیلی والله که کوم، زه وایم چې خدای مکه ناروغه نه شي.
فرید لالا، دا هسې خوشی چټی خبرې دي. زه دا یو کال کېږي چې کله د یوه او کله له بل چا نه بمبه را اخلم او پوډر ځان ته پچکارې کوم. ته مې وینې چینج بلا هم نه یم والی.
زه نو چې زما خبره نه منې، دا د بمبه واخله.
د فرید پلار یوه خبره مې درته کوله.
ښه وایه، څنګه خبره دې راته کوله؟
ما ویل اوس خو فرید په شپخانه کې بستري دی، څو ورځې وروسته به له خیره سره روغ و جوړ کور ته راسي.
پوه نه شوم، مطلب دې څه دی؟
مطلب مې دا دی چې هلک ته به واده ور وکړو. څنګه دې خوښه ده؟
خزه بیخی میخواخه ده ما هم دغه چرت وحله او
آغا دای بشیر زوی میم راغی
خوشو چه بشیر راغی لده سر با هم مشوره او کو
مرکه سلام علیکم
وعلیکم زویا ستره مسی
خیر بشه بابا سلام علیکم
وعلیکم سلام رازه زویا دلتا پا دغه توشکه که نه خواه زویا فرید سنگه او
خوو
دکترانو چه ویل؟
دکترانو ویل یو هفته وروسته کورت بوزه زدی
شکر خدایا چه زوی می جور سه
الهی شکر چه جور شو خزوی هم داوز دی مور یو خبر یاد کرده خشو چه راغلی
سنگه خبر بابا
خبر داده چه مگ ویل اوز خو شکر دای فرید جور سه اوز با واده ورته وکو
تاسی خف فکر کرده خو فرید واده ندهی نو
ولی دی واده ندهی
ولی سه خبره ده گلغون دی زوان ده اوز خوی دی پودر نشه هم پری خوده
بابا دی پودر و علاجی وشو خو پا یوداس بد ناروغی اخته شوی چه هیچ علاج نلدی
پا چه دول ناروغی اخته شوی
خدایا فضل وکی جر را تا وایا دا چه دول ناروغی ده
نن دکترانو را تا ویل چه فرید پا ایدس اخته شوی ده مایناتی را کار اکرل
چه شه؟ ایدس؟
هو ایدس
ایدسی بیا چه بلا ده
ایدس داسی او بد ناروغی ده چه هیچ علاج نلدی
نو ډاکټرانو نو ویل چې په دې مریضی څنګه اخته شو
بابا ډاکټرانو ویل چې دا مریضی د وینې له لارې ورغلې ده پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکاری ناولې بمبې استعمالوي کوم پوډری په ایډس اخته و فرید داغه پوډری د پچکاری بمبه استعمال کړې او دی هم په ایډس اخته شوی دی
نو فرید اوس څنګه و
اوس بد نه و
خدای مهربانه دی ایډس به یم ښه شي واده به ورته وکړو میراث کېږي خو به نه خدای با اولادونه ورکی
و مور کهی تو ولی سر نخلاصوی دادا سی خطرناک ناروغی ده چه هیز نجوریگی او بل دا چه خزای دواده پا اولش پا پا دغ ناروغی اخته کیگی او اولادونه بای هم دغ ناروغی ولری فرید خو مللاس اوود ده بل دلور جوان ولی بلوی لاز تواکو
نو تال دکترانو پختن او نکره چه دا ناروغی رشته هیس علاج نلری
بابا پختنه بی اوکره ډاکټرانو ویل چې علاج نه لري بس فرید ته دعا کوئ داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته بس لکه مړ چې دی
خدایه دغه دې نه شو بله زموږ د وطن نه
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دمروه تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان
شهیدو تکلونو فریادونا تو چی شبا دا پشتو وی زبا یما هیبا نکری پشتان زمالا لونا تو چی شبا دا پشتو وی زبا یما هیبا نکری پشتان زمالا لونا تو چی شبا دا پشتو وی زبا یما کری پگور کی اومی نلی گل دبدو سفتونا دهرمان پلم بو اسوام تیتن شوام اومی نکرل مغرورانو توس رونا چی زاده کی اسی شوی بول اوچ سا ماکرل ما تا غد ورو زنزی رونا که هر تو فلک نا بڑی پا ما وکڑی ما
لار کوله خو افسوس سیاد نه وات کل وزرونه